په پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبۍ د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه پرته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو لپاره کاری ډله ګمارلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هیواد به بیا هیڅ کله د نورو په جګړو کې ښکیل نشي، او امریکا د شامی ولسمشر د ملاتړ په تور پر 9 کسانو او شرکتونو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس ګمارل دی. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور پرونی بیان کې راغلی. په کاری ډله کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، اعلی وزیر محمود خان، د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله په ګډون یو شمیر نور چارواکي شامل دي. هدایت الله پرون مشال راډیو ته ویل دا ډله به د 50 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. د دې کاري ډلې جوړولو سپارښتنه د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخواني حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز کړې وه. هغې کمیټې د بیلابیلو قبایلي سیمو تر سفر وروسته په خپل تفصیلي رپورټ کې ویلي ول چې حکومت د قبایل په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به بیا هیڅ کله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډي کې د پوځ په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته په وینا کې ویل د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي.
اوس تاسو د ترهګرۍ ضد جنگ یو ویډیو وکتله او جنرال باجوا پرې خبرې هم وکړې. زه د دې خلاف وم. ما نه غوښتل چې پاکستان د نورو په جنگ کې ځان ښکیل کړي. زه ټولو سره ژمنه کوم چې پاکستان به کله هم د نورو په جنگ کې ګډون ونه کړي.
عمران خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پاکستان ډېر تاواني شوی او پوځ بې ساري قرباني ورکړې دي. په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه ویډیوګانې وښودل شوې او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم وینا وکړه. د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړې. نوموړي پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډه ته ویل دی پر مدرسو د گزارونو مخالفت کوي.
ہم اپنی نئی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریہ یو چھ نوے نسل دے پا جدید عصری علوموں سنبھال وی کو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگ دو دا حقوی تعلیمی خدمتو نا دے او پے جندلی شی او پا مدرسو کے حس ڈول لاسوہنا نشوز غملے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وار لمخه د دینی مدرسو نصاب یو ډول دی او پکې د امیر او غریب توپیر نشته. نوموړي د څرګندونې پر داسې محل کړي دي چې د شروع یا چهارشنبې پر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کېږي او تعلیمي نظام به یې د هیواد د نورو سکولونو په څیر وي. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت د احتساب قامي ادارې د واک پراخولو په موخه د احتساب صوبایي کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې. دا خبره نوموړي پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د شورو پر ورځ صوبایي کابینې د احتساب کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. سلطان خان ویل د دې اقدام دا معنا نه ده چې ګواکې حکومت د درغلیو ضد هڅې نه کول غواړي. د زیاته کړه چې په قوانینو کې نیمګړتیاوې ختموي او په درغلۍ د تورنو ټولو کسانو ضد ګامونه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت د خپل واکمنۍ لپایل سره احتساب کمیشن جوړ کړی و چې په خپله کاري موده کې یوازې یوه قضیه حل کړی شوه او له 3 میاشتو راهیسې غیر فعاله و. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید چې له ولسمشر اشرف غنی او د ناټو غوڅ ملاتړ له نوي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر سره له طالبانو سره د خبرو په اړه پر پرمختګ وغږیږي. امریکایي حکومت یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پکې راغلي ول چې پر طالبانو به د هوایي بمباریو له لارې فشار زیاتوي چې هغوی خبرو ته حاضر شي. د دې مقصد لپاره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه هیواد ته زرګونه اضافي سرتیري هم واستول. له میټس سره د امریکا د ټولو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورد هم کابل ته تللی دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې پر بدلولو غور کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی بیګام مشال راډیو ته ویل واشنگتن د کابل ستراتیژیک ملګری دی او په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستنده نه ده.
در موضوع تحقیق راهبرد
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړې ده فکر کوم مستند نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه د تروریزم پر ضد جګړه کوي.
د احمدی تر خبرو مخکې پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې قریشی د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې واشنگټن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دی او خپل پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مالی چارو وزارت شامی حکومت ته د تیلو ورکولو او مالی سرچینو برابرولو په تور پر څلورو کسانو او پنځو کمپنیو بندیزونه لګولی دي. وزارت پرون ماښام په بیان کې ویل چې پر محمد القاتریجی او د هغه د لاریو پر شرکت بندیز لګوي، ځکه چې هغه د شامی حکومت او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرولي. د امریکا د مالیه وزارت وایي نوموړی له شامی ولسمشر بشار الاسد سره نږدې اړیکې لري او اسلامي دولت ډلې ته یې د تیلو کولو لپاره ورسره مستقیما کار کړی دی. بیان وایي په شام، لبنان او متحده عرب اماراتو کې پر یوې تیل خرڅونکې شبکې هم بندیز لګولی دی. بیان زیاتوي چې په شام کې د قاتریجی شرکت له عراق هغه هیواد ته وسلې هم انتقال کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس د مشال رادیو همکار درته د سبانی موسم حال اوروي او د پاکستان کې د کرنسي یا د اسعارو څه بیې دي هغه درته بیانوي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.63 روپۍ 50 پیسې او په 1.64 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.68 روپۍ او په 2.80 روپۍ. او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 9 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اورید زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. پاکستان پیپلز ګوند پر خپلو مشرانو د درغلې نوي تورونه او کیسونه بے بنسټه بللې دي.
یہی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد شک پڑ جاتے ہیں، ہم بالکل ناویل سمجھ کر صرف مسلم لیگ پہ چلے گیا وہ سپورے کو.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي د احتساب کمیشن ختمول دا معنا نه لري چې صوبائی حکومت به د کرپشن ضد اقدامات نه کوي.
چې کم سړی کرپټ وي هغه به د قانون په دایره کې ان شاء الله راځي.
او د خزو د یوې ټولنې مشران وایي په قبایلي سیمو کې خزه په خپل خوښه ووټ نشي ورکولی.
ما وته لاویل ملستا دی کی سو خوخ دغه یو جماعت خوخ کو او زما دا خوخ د خزما خاون ماته دی ته ما چو
داو د دې سترلې نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوس زموږ ګډون به موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوی یو بیان کې راغلی. په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي او د تحریک انصاف غړی هدایت الله هم د دې کاری ډلې برخه ده. دی وایي دا ډله به د 5 کلونو په موده کې په خیبر پختونخوا د ټولو قبایلي او نیمی قبایلی سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د زیارت په مازیګر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو فاټا او د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې سیمو فاټا په کامی بهیر کې راوستو او دا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو کارتوندولو په غرض د اعلان کړی شوی ټاسک فورس منظوري ورکړه. د دې ټاسک فورس مقصد د یادو سیمو اصلاحاتو لړکې ورپې خنډونه لرې کول او په دې اړه ضروري ترامیم کول دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د کار او زیار په حق لنه مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټي یو غړي سنیټر هدایت الله اویل
د سرتاج عزیز کمیټي په روشنی کې دا ټاسک فورس جوړ شوی دی. دا په هغه کې منشنو د دې کار د فاټا گریجولی مرچ کول او هغه چې کوم کارونه دي هغه امپلیمنٹ کول چې هغه کې صوبائی اسمبلی الیکشن هم پکې دي په هغه کې د لوکل گورنمنٹ الیکشن هم پکې دی هغه کې هغه 100 ارب روپۍ هغه پیکیج جوړول پکار امپلیمنٹ کول پکار او په کلر کلر باندې د صوبې سره په هغه 5 کالو په مدت کې دا مرچ کول. نو دا ټول سره دا کمیټي به ګوري او دا کمیټي به هغه امپلیمنٹ کوي.
د ذکر شوی کمیټي د کردار او نتیجو په اړه اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې دوی د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې سنجیده دي.
فاټا د انتظام په حواله باندې کوشش شوی دی چې فاټا کې زر تر زر چې دی د انتظام دغه پروسس چې دی دغه سر ته ورسي او په فاټا کې پرمختیایي کارونه شروع شي چې آی ډي او دستوري حقوق هغه ته ورسي کوم چې د پاکستان په نورو حصو کې خلکو ته حاصل دي.
په دې کمیټه کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د اسټیبلشمنټ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار، د مذهبي چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نن تیر حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې و چې د قبایلی سیمو د دورو خپل سفارشات د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې و چې وروسته بیا پارلیمان هم منظوري ورکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور موردو او د جمعیت العلماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړې ده. نو موړي پرون په خبر کې خبريالانو ته ویلي دی غواړي چې نوې نسل دی عصري تعلیم ولري خو پر مدرسو د پټو گزارونو خلاف ته. دا شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینې پریکړه کړې وه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کیږي. په دغه اړه تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته وویل چې ټول ملک کې د عصري علومو د ادارو نصاب له یو بل بدل دی او باید چې حکومت یې د یو نصاب لپاره کار وکړي. خو د مولانا په وینا د ملک په هر ګوټ کې د دینی مدرسو لپاره یو نصاب دی.
هم خپل نوی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریہ یو چھ نوے نسل دے پا جدید عصری علومو سنبھال وی خو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگ دو دا ہغوی تعلیمی خدمتونو دے او پے جندلی شی او پا مدرسو کے حس ڈول لاس وحنا نشوز غملے زو دا حکومت فیصلہ ردا وم پا دا فیصلہ با دا عمل کولو اجازت ور نکڑو او کدا سے کوشش ہوشو نو مونگ با کلک غبرگون او خایو.
اگر ایسی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے.
د شورو پر روز د وفاقی کابینه غونډې د عصري علومو د ادارو ترڅنګ د دینی مدرسو لپاره هم د یو شان تعلیمي نصاب جوړولو فیصله وکړه. د کابینه د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری رسنیو ته وویل چې د یو شان تعلیمي نصاب او نورو تعلیمي بدلونونو لپاره ٹاسک فورس هم ټاکل دی چې مشري به د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومړی پیغام کې ویلی وو چې په دینی مدرسو کې به داسې تعلیمي نظام راوړي چې له دغه مدرسو نه فارغ شوی کس به جج او یا ډیپټي کمشنر هم جوړی دی شي. مولانا فضل الرحمن د پیښور په خبري غونډه کې یو ځل بیا د ټاکنو په کمیسون تور پورې کو او وی ویل چې یاد کمیسون په بے پرې ټاکنو کولو کې پاتې راغلی دی.
تمام سیاسي جماعتونو نے متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین داندی ہوئی.
ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق دا دریس سرګند کړی دی چې ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې ده او نږدې ټولو ګوندونو د ټاکنو نتیجې مسترد کړي دي او اوس هم وخت دی چې د ټاکنو کمیشن خپل ناکامي په جار اومني او استعفا ورکړي.
او اب بھی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کا واضح اعتراف کر کے مستعفی ہو جائے.
خو د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه وار په وار ناسم بللې دي او ویلې دي چې تیر انتخابات د پاکستان د تاریخ ټولو رڼې او بے پرې ټاکنې وي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند یو سیاستوال وایي د لسو کلونو تر مودې وروسته د ګوند مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو بیا پرانستل د حیرانۍ خبره ده. دا خبره قمر زمان کایرا بیگا مشال ریډیو ته کړې ده. نور معلومات ګل ایاز راکړي.
د پاکستان پیپلز پارټي یو مرکزی مشر قمر زمان قاهره مشال اډو ته ویلي دي چې د دوی ګوند مشر آصف علي زرداری د ولسمشری د سوکۍ سمبالولو وروستو زرداری ګروپ یا کمپنۍ نه خپل ځان لری کړی وو او ورسره په هغه وخت کې هیڅ تعلق نو. نوموړي ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او هر څه به څرګند شي، خو نوموړي په موجوده وخت کې د اعتصاب په عمل حیرانګي وښودل او زیات یې کړه.
دا ریفرنسونه حیرانوونکي دي. موږ لس کاله مخکې په حکومت کې وو او له ډېرې مودې راهیسې موږ په واک کې هم نه یو، خو د دې باوجود د پنځو شپږو یا اوو کلونو زړو تورونو باندې ریفرنسونه جمع کول یقینا د حیرانۍ خبره ده. پخوا هم پیپلز پارټۍ سره داسې شوي دي او اوس په دې کې شک نور هم زیاتېږي.
د پیپلز پارټۍ مخکښ قمر زمان قاهره دا څرګندونې د هغې وروسته مشال اړیو ته کړي چې د جعلي اکاونټس مقدمه کې سپریم کورټ د تحقیقاتو لپاره ګډه ډله یعنی جی آی ټي جوړه کړې ده. د دې مخکې آصف علي زرداری په دې مقدمه کې ایف آی اے ته هم وړاندې شوی وو. آصف علي زرداری د اګست په میاشت په اخره کې د مقدمې اوریدنې پر مهال ویلي وو چې دا مقدمې پرې پخواني وزیر اعظم نواز شریف جوړ کړی وي. بلخوا احتساب ادارې د زیارت په ورځ د پیپلز پارټۍ پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پر ضد د درغلیو یو ریفرنس هم جمع کړی دی. په اسلام آباد کې د ڈان ٹیلیویژن خبریال انعام الله خټک وایي چې د دې مقدمو فیصلو په اړه به سخت غبرګون مخې ته راشي.
ځکه چې پخوانی صدر دی او د دې نه علاوه چې کوم دی د یو پارټۍ مشر دی، نو خامخا موږ د دې کیسز لغته وګورو نو د دې نه د پیپلز پارټۍ چې کوم ایمیج دی دا خرابېږي. خو زه وایم چې دا کیسز تر اوسه پورې زرداری داسې نه دي ویلي چې یاره دا زما خلاف داسې سیاسي دغه ده. خو چې کوم د کرپشن ایکسپرټ کمنالیست دي هغه دا وایي چې داسې ښکاري چې زرداری ته به یو ځل بیا کلین چټ ملاو شي.
خو په اسلام آباد کې د قانون چارو پوه افتخار ګیلانی مشال اړو ته ویلي چې په موجوده وخت کې د احتساب په عمل کې توندي راوستل به واکمن ګوند لپاره یو امتحان وي.
زه بالکل دا ویل شم چې ښکاره دا ظاهره وه چې صرف اسلم لیگ پسې لګیا اوسه پورې خو ماغه ټول هر څه یو خاندان د هغې د هغې پسې نمبر ټو نمبر تھری سم رخل دي. هغه احتساب اول اکراس د بورډ شي بیا خو دنه بهتره خبره شته نه ده. دا به دې ثابت ای زه خو دا یو ټیسټ ګڼم د پی ټی آی د عمران خان امپارشل کې دوه بجې دا واقع دیانتداری سره به کوي.
افتخار گیلانی زیاته کړه چې احتساب عمل دی د یو مخصوص ګوند یا کسانو پر ضد پوری محدود ونه ساتل شي، بلکې بې له توپیره د کار واخیستل شي. وزیر اعظم عمران خان د اګست په 9 د احتساب اداري مشر جاوید اقبال سره په ملاقات کې ویلي وو چې د احتساب عمل ښه کولو لپاره به حکومت ادارې سره هر قسمه مرسته کوي.
ګلایز راپور موردو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ځکه د احتساب د ړنګولو پریکړه کړې، د احتساب کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې چې د احتساب قامي ادارې یا نیب واک پراخول غواړي. دا خبره د قانون صوبایي وزیر سلطان خان پرون مشال ریډیو ته کړې ده. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 2013 کې خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو سمدستي ورستو دا وکړې و چې په 3 میاشتو کې د نننبا د صوبې نه بدنوانی او بډ رشوتونه ختم کړي، او هم په 2014 کې د خیبر پختونخوا لپاره لومبې صوبایي احتساب کمیشن هم جوړ کړو. د دغه کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد وټاکل شو چې لږ متپس هغه د هغه وخت وزیر اعلی پروس خټک سره د اختلافاتو له وجې د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړه. ولې خوشه سلور کال پس اوس چې په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پختونخوا کې وار بیا حکومت راغی، نو دغه احتساب کمیشن د ختمولو یې اعلان وکړو. ولې په دې حقلم چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا موجوده د قانون وزیر سلطان خان نو پختل، نو هغه د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو.
پاره او قانون کې څه کمزورتیا هم وي څه پکې خه اړخ هم وي، نو ان شاء الله دې ته چونکې وزارت قانون ما سره ده نو دې باندې مونږ لګیا یو کار کوو. د انسان د لاس جوړ قانون چې کمیږي کې همیشه لپاره خامې وي، خو کسه خامې وي نو هغه ته مونږ ختمو او ان شاء الله چې کم سړی کرپټ وي هغه به د قانون په دایره کې ان شاء الله راځي.
بلخوا په پیښور کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې د کلنا د کمیشن جوړ شوی دی، نو تر دې دمه دی کې صرف یو کیس کې یو ملزم ته سزا شوې ده او تر اوسه پورې چې څومره هم په دې کې د سرکاري یا سیاسي خلکو نومونه راغلي دي، رچا پزت هم صحیح انکوائری یا پلټنې نه دي شوې. پاکستان تحریک انصاف گن دا قانون صوبائی وزیر سلطان خان نه وکړله، نو دوی مشال لیډو ته د دغه کمیشن د جوړولو او بیا د دې د ختمولو په حق لباندې صدارنګ ویل.
هغه وخت کې د احتساب کمیشن په صوبه کې ځکه جوړ شو چې په مرکز کې هغه حکومت نیب باندې زمونږ د اعتماد نو چیرې د دغه خلکو په موجودګۍ کې، دغه حکمرانانو په موجودګۍ کې باندې خپل کار وکړي، نو دا درې ادارې بیا لګي د عوامو د پیسو د ټیکس هم زیاو، دوه ادارې به موجوده انټی کرپشن لم اختیارات ورکوي کم چې د صوبې په سطح اداره ده، او نیب چې کم دی په مرکزی سطح باندې هغه ته نورم اختیارات ورکو.
دا خیبر پختونخوا موجوده صوبائی کابینه دا چهارشنبه په ورځ خپل لومبه غونډه کې دا صوبائی احتساب کمیشن د ختمولو پریکړه کړې ده، کوم چې د ډېر وخت راسي غیر فعال پروت هو.
د شبیر جان راپور موریدو د پاکستان په خامی اسمبلی او سنت کې اپوزیشن ګوندونو هیله خودلې چې هاي پرتلونکو ورځو کې د حکومت ضد یو ائتلاف جوړ کړي. دا مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سیاستوالانو بیګا مشال لیډو ته ویلي پر ځینو موضوعاتو اپوزیشن ګوندونه اتحاد کولی شي. ګل ایاز نور معلومات لري.
د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگی وای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباز شریف ذمہواری جوړیږي چې ټولې مخالفې پارټۍ له ځان سره یو ځای کړي. د ده په خبره پخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه به ټولو سره مشاورت کولو او یو موثر اپوزیشن کردار یې ترسره کړی و. د اپوزیشن ګوندونو متحد کېدو په اړه سینیټر بهرامن تنگی وای دا د وخت ضرورت دی.
نو په دیوان کې د لیجسلیشن لپاره، په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره، او دا چې کوم مونږ ته جالی وی وو سلیکټ وزیر اعظم وته وو، نو داسې کارونو ته پرېږ نه دي چې هغه د ملک او د قوم لپاره ښه نه وي. نو دا هغه فیصلې دي چې یو مضبوط اپوزیشن پکار دی، او دغه مضبوط اپوزیشن به دا موجوده نااهله حکومت چې کوم دا به داسې فیصله ونه منې.
د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه هم د پیپلز ګوند سره هم نظر دی. پیر صابر شاه مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې کړي اقدامات ناسم دي، او په دې کې د ټولو اپوزیشن ګوندونو اتحاد ناګزیر دی.
وقتی طور باندې یقیناً د صدارتی انتخاب کې څنګه چې پیپلز پارټۍ د بغیر د مشاورت نه خپل امیدوار مخکې کړ، دا یو مایوس کن خبره ضرور ده. لیکن زما خپل شان دا دی چې دا د لږې ارخي خبره دی. الټیمیټلی پیپلز پارټۍ به هم په دې خبره مجبور کیږي چې هغه نه د اپوزیشن نورو جماعتونو سره یو متحده اپوزیشن چې کوم دی، یو مضبوط اپوزیشن چې دا د وخت ضرورت دی، د ملک او د قوم لپاره دل کې به شامل شي، او یو متحده اپوزیشن، یو مضبوط اپوزیشن
ضرورت. پیر صاحب شاه زیاته کړه که چری ټول اپوزیشن پارټۍ خپل جمهوری کردار تر سره نه کړي، نو د دې نقصان به ملک ته رسیږي. بلخوا د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق مشال اډیتو ویل چې د اپوزیشن پارټو موقف یو نه دی، ځکه متحد نه دي، خو په راتلونکي کې مواقع موجود دي.
مستقل طور خو اپوزیشن یو نه دی، البتہ تو ایشوز باندھے سینٹ کے قومی اسمبلی کے یو کی گی ہم البتہ دار پارٹی خپل یو پالیسی دا بعض نظریاتی جماعتوں دی بعض حکومت پر اصول پر صرف سیاست کئی.
سر جو لگ زیادہ کڑا چی دا خ کارون حمایت پا کبی اپا غلط و فیصلو با حس قسمت سمجھوتا نا کبی. خوبا پی خبر کی دا جیو نیوز ٹیلی ویژن بیرو چیف محمود جان بابر وائی چی دا اپوزیشن گندونو را یوزے کی دل ناممکن دی.
زرداری سے موجود دے، زرداری سے چکم دے نو اغا دا سے خکارخ کاری چی دا اغی دا سے سمجبورے دی چی اغا یا خو مجبورے دی یا اغا فل مسلم لیگ نواز ڈالے سر اغا فل زارا چکم پوائنٹس دی دا اغی اور سر برابر ہی لگیا دی دا اغی چکم خبدانونو اغا اور سر برابر ہی کیونکہ تاسو کم اغا ہم غٹا موقع کتلی وی نو پا اغی کی دی اغا اتحاد چکم اپوزیشن جماعتون کا کل کل غاری نو اغی کولو کی ناکام شی ناکام پا دی باندی شی پس پاٹے پا بلے لار باندی روان شی او دا نور جماعتونو چې کوم ځای په بل باندې روان شي.
خبريال محمود جان بابر زیاته کړه چې ځینې اپوزیشن پارټۍ د مصلحتونو ښکار دي، او د دې تقسیم ګټه به واکمن ګوند ته رسیږي. دا وخت په قومي اسمبلی او سینټ کې پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون ځینې نور ګوندونه د حکومت مخالف دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو
د مخام تر شپګو
اردوونکو د بنو د تخیل سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دوی دی په سیمه کې د سکولو د پاکو بو او د بجلی مسلې هوارې کړل شي. دوی وایي چې د کبله دوی په دې سخت ګرمۍ کې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي. په دغه اړه د سیمې نه زمونږ همکار نور معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان میرام شاه چوٹا د تاخیل اوسیدونکي وایي چې اتلس میاشتې کېږي چې واپس شوي خو لا هم ورته بجلی او د اوبو سهولت نه دی بحال شوی. د چوٹا د تاخیل اوسیدونکي سخی رحمان وایي تر ننه بجلی او د سکلو اوبه نشته. انور علی وای د کینټ او گریډ سټیشن سره نږدې میرام شاه بازار په منځ کې پراته دي خو د بنیادی سهولتونو محروم دي او لا هم په خیمو کې میشته دي چې لا ډېرو توانونو سره مخ شوي.
تر اوا پیره په کینټ شي په 20 قدم چې میش پروته یې میش بجلی نشته. د میش سروې شوي د یو نیم کول شي چې د سروې چې کینه اوا پیره میشته نه لور کیږي. ته د شنه کې ته وکړه د کینټینا وکړه ګرمي او وایي بچون مو زیتی تباش ول کاروباری نه مو تباش ولې بیمورون پیره زیتی ستړي یو کلی چې کیمه نه کاسي دولاستی دی چلې دی دا تبا دی او پی ټی سی ال کنکشن اوا پیره میشته نشته نو زیات په مشکلات شي چې د امیش مساله حل شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی هم دومره وویل چې دغه ستونزې په پام کې دي او د حل لارې ګوري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګډه
پلس نیمو بجو
تان دهیلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
افغان حکومت د پاکستان د بارونو چارو وزیر دا بیان رد کړی چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کوي. پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړی چې شاه محمود قریشي د امریکا د بارونو چارو له وزیر مایک پامپیو سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دي او خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. په دغه اړه باندې معلومات احمد تکل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وای امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده بلکې پر خپل پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در موضوع تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړې ده فکر کوم مستند نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ استراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای ویني توي شوې دي. نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ استراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبری غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې وو له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې رول ولوبوي.
راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په امیر ساحل مهم خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور پرونی بیان کې راغلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به بیا هیڅکله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تېر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډه کې د فوج په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته په وینا کې ویل د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره کاروي. د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه ردوي. نوموړي دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د چهارشنبې پر ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کېږي او تعلیمي نظام به د هیواد د نورو سکولونو په څیر. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت د احتساب قامي ادارې د واک پراخولو په موخه د احتساب صوبایي کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې ده. دا خبره نوموړي پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د شورو پر ورځ صوبایي کابینې د احتساب کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې ولسمشر اشرف غني او د ناټو غوڅ ملاتړ له نوي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر سره له طالبانو سره د خبرو په اړه پر پرمختګ وغږیږي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هغه څرګندونه رد کړې چې واقعي امریکا د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې پر بدلولو غور کړی دی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي بیگا مشال راډیو ته وکړه. د امریکا د مالی چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت شامی حکومت ته د تیلو ورکولو او مالی سرچینو برابرولو په تور پر څلورو کسانو او 50 کمپنیو بندیزونه لګوي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو اوس ګورو چې د پاکستان مطبوعاتو سری کړي دي. د مطبوعاتو مهمې برخې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه د پاکستان او امریکای په تعلقاتو لیکلي او وای د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو د پاکستان د دورې په موخه په دواړو خيزه تجارت او د ترهګری په خاتمه کې د مرستو په ګډون په یو شمېر چارو غور وشو او پاکستان امریکا ته د احساس ورکړو چې د امریکای لخوا د اوږد جنگ وروسته په افغانستان کې د امنیت په عمل کې د پاکستان کردار نن هم اهم دی. ادریه وړاندې لیکي د امریکای خارجه وزیر د پاکستان دوره په داسې حال کې و چې د پاکستان لپاره د 300 ملیون کولیشن پورت پند بند کړي او په دې موخه د پاکستان د خارجه وزیر وینا و چې دوی له نوموړي سره په دې اړه خبرې نه کوي ځکه چې د پاکستان تعلقات یوازې په ورکړه راکړه نه وي. ادریه زیاتوي که سهم د تک په وخت د مایک پومپیو وینا و چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هغه څه نه دي کړي چې زنډول شوی فنډ یې بحال کړی شي. ادریه اخري کلی کې د امریکایي خارجه وزیر سره د ملاقات په راتلونکي کې د امریکا او پاکستان تعلقات او د افغانستان د مسلې په حل کې مرسته ترلاسه شي او دا به نور هم په ډاګه شي چې د پاکستان خارجه وزیر واشنگتن ته سفر وکړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د یو کال نه لږ موده کې دویم امریکایي خارجه وزیر د پاکستان سفر وکړو. خو د مایک پومپیو دورې سره د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې په سمدستي توګه د خوالي اثرات په نظر را نغله. اداري وایي چې د مایک پومپیو د دورې نه څو ورځې وړاندې د امریکای لخوا د پاکستان امداد ودرولو سره په ولس بد اثر پرېوته او پاکستان کې د سارتیا وروسته د امریکا د دفاع او خارجه وزیر هندوستان کې د خپلو پایو سر ملاقات او پاکستان پر ضد سخت بیان جاری کولو په وجه د پاکستان او امریکا تعلقات لا نور هم کړکی چن شو. ادارې وړاندې لیکي چې امریکا یو وخت په پاکستان د وسلوالو خلاف د کاروایي او د دوی د پټنځایونو د ختمولو لپاره فشار اچوي، نو بل پلو د پاکستان دریز دی چې د افغانستان مسله د طاقت په زور نه بلکې د مذاکراتو د لار په خشن حل کې دی شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې په دې نظر دی چې د دې ډلو پر ضد په مزه مزه مخکې لاړ شي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د لار د دې خلکو په کامیابۍ بهر کې شاملولو یا د دوی د ماتولو سره پالیسی تر اوسه په نظر نه دراغلي او پاکستان له خپل ځان په خاطر خپل خاوره د ترخګرۍ نه پاکول پکار ده. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې وایي د صدر د ټاکنو وروسته حکومت له راتلونکو 15 کلونو لپاره د نهم قومي مالیاتي کمیشن ټاکل د وخت اهم ضرورت دی او دې لړکې د خزانه وفاقي وزیر سلوروانو صوبو وزیر لګانو ته د دې د ویش لپاره خط لیکلې. د ادارې په وینا چې تیر وخت کې د دې مالیاتي کمیشن ایوان نه پنجاب ته 1.18 اربا، سند ته 2.12 اربا، خیبر پختونخوا ته 3.9 اربا، او بلوچستان ته 2.19 اربا روپیه ترلاسه شوي وي. ادارې وایي ویل کېږي چې سند صوبه دا وخت سخت مالی ستونزو سره مخ ده. دغلته نوی جوړ شوی صوبایي حکومت د خپلو خرچو او د راتلونکي نهه میاشتو بجټ لپاره وفاقي حکومت ته ګوري، نو د دې صورتحال سره نورې صوبې هم مخکې دی شي. نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې وفاقي حکومت زر تر زره قومي مالیاتي کمیشن اعلان کړي چې د صوبو مالی ستونزې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان له اولس سره د نوي پاکستان جوړولو ژمنه کړې، خو داسې اقتصادي ستونزې ورته په میراث کې پاتې دي چې هوارول یې آسان نه دي. بلخو امریکایي څېړنیز ادارې سټریټ فار د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې، وایي تیر میاشت پر غزنی د طالب وسلوالو له بریده معلومیږي چې د 3000 اضافي سرتیرو لاستولو سره امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نشي توانېدی چې افغان حکومت پیاوړی کړي، ځکه چې پاکستان خپلو ستراتیژیکي ګټو ته په پام د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. نجیب امیر د لیکنو مهمه برخه وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قوم ته په خپلې لومړنۍ وینا کې خبره په لنډو راتاوه نه کړه، نوموړي خبرداری ورکړ د نوي پاکستان د جوړولو لپاره چې د کومه ژمنه کړې ده د هغې د ممکنېدو لپاره هیواد به اقتصادي ستونزې برداشت کوي. ټایمز لیکي عمران خان ته له تیرو حکومتونو نه په وراثت کې زیات مشکلات پاتې دي. په دغو مشکلاتو کې تر ټولو خطرناک اقتصاد دی. عمران خان په 1996 کال کې له برتانیا څخه د راستنېدو راهیسې اقتدار ته د رسیدو خوبونه لیدل چې اخر هم دغه خوب رښتیا شو. اوس د کرکټ د نړۍ دغه وتلې لوبغاړی چې څو اونۍ مخکې واک ته رسیدلې، ښایي دا فکر به کوي چې آیا دې ډګر ته رسیدل په دومره ډیرو قربانیو ارزیدل. ټایمز وړاندې لیکي د عمران خان انتظامیه د امریکا تر غلبې لاندې د پیسو د سار د نړیوالې ادارې IMF او چین ترمنځ راګیره ده، ځکه چې پاکستان به په دې وروستیو کلونو کې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره پر واشنگټن تکیه کوله. بل پلو سټارټ فار ورلد ویو څېړنیزه اداره د افغانستان په اړه یو مقاله لیکي چې پکې راغلي د نړۍ ځواکمن ملکونه چې غواړي په جنوبي ایشیا کې د خپل ځواک منګولې خخې کړي نو سترګې افغانستان ته وړي. له یو کال څخه زیاته موده کېږي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله کړنلاره اعلان کړې ده. نوموړی هڅه کوي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل امریکا په څه ډول راوباسي، خو په غزنی د طالبانو د برید نه معلومیږي چې د 3000 امریکایي سرتیرو په زیاتولو سره د کابل انتظامیه زیاته ګټه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي د غزنی حمله په پاکستان کې پلان شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی عمران خان ته په وزیر اعظم جوړېدو د ټلیفون له لارې مبارکي هم ویلې وه، او داسې تمه کېده چې اوس به د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ښې شي. سټارټ فار ورلد ویو لیکي د افغانستان د شخړې برخلیک د پام وړ کچې پورې پاکستان پورې تړلې ده. پاکستان غواړي په افغانستان کې د یو داسې حکومت وي چې له دوی سره یې اړیکې ښې وي، لانجمنه پوله ورته د منلو وړ وي او له هنده فاصله ونیسي. پاکستان د طالبانو په وجود کې د هر څه ویني، نو ځکه یې اوسنۍ پالیسي دا ده چې د هغوی ملاتړ وکړي. خو د طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ پالیسي د دې سبب ګرځي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ واټن زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان فشار راوړي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه دی لاس واخلي، خو پاکستان به یا خپل ستراتیژیکو ضرورتونو ته ګوري او یا به هم امریکا خوشاله وي. نو خاید پاکستان انتخاب به تل لمړی وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
برتانیا او متحدان له مسکو څخه غواړي چې پر پخوانی روسی جاسوس او دغه پر لور د کیمیایي حمله په اړه قانع کوونکي شواهد اومني. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. نور معلومات احمد تکل په دا راپور کې راکړي.
د برتانیا متحدانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له دې هیواد څخه په کلک ملاتړ وکړ او له مسکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې کیمیاوي حمله وشوه. د برتانیا غوښتنه دا وه چې د امنیت شورا غونډه جوړه شي څو په پیښه کې د دوه کیلو تورنو کسانو د نیولو د حکم په اړه معلومات ورکړي. برتانوي چارواکو له دې غونډې یوه ورځ مخکې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوه تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارن پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د برتانیا د امنیت وزیر بن والس پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کسانو د جی آر یو په نوم د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې لپاره کار کاوه.
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of
GRU د روسیې په دفاع وزارت پورې تړلې استخباراتي اداره ده او د کسانو په جی آر یو کې د افسرانو په توګه کار کاوه. دوی د دې ماموریت لپاره ګمارل شوي وو. جی آر یو د روسیې دفاع وزارت ته او دفاع وزارت ولسمشر ته مسؤلیت لري، نو ځکه فکر کوم چې د روسیې د حکومت د لوړو پوړیو چارواکي په دې پریکړه کې ښکېل
وو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل. نیبیزیا د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د برتانیا له استازي څخه کومه نوې خبره نه ده اوریدلې او زیاته کړه چې پر مسکو لګیدلې تورونه به بنسټه او دروغ دي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیه په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. د برتانیا د حکومت د څیړنو نتایج ښیي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې پر سکریپال او د هغه پر لور کیمیاوي حمله په غالب ګمان د روسیې د حکومت په تایید ترسره شوې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په خوست کې سیاستوالانو او فعالانو ویلي دي چې د افغانستان په سوله کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو ونډه مهمه ده. دوی پرون یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې سیاسي ګوندونه او ټولنې د هیواد د مسلو په اړه ګډ دریځ ولري نو د افغانستان مسلې هوارېدای شي. نجیب الله لوخیل راپور راکړي.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي کچېرې په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه، ټولنیز سازمانونه او خپلواک شخصیتونه د ملي مسایلو په باب یو ګډ دریځ غوره کړي نو کولی شي د افغانستان اوږدې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په ګډه ناسته کې راټول شوي ول ویل چې افغانانو سره دې د دې مسلې په باب د نړۍ سوله دوسته قوتونه او ګاونډي ملکونه ګډ کار وکړي. په خوست کې د سورې غورځنګ ولایتي مشر عزیز الله زلان مشاد راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې ټولو اړخونو له همکارۍ پرته اختلرون کی سولا نشرات لای
افغانان سولا دشت قوتونه گوندی ملکونه لری تکتونه کدا په گاډه کارونه کی دلته به د جګړه ورکا مړ هم شی موقتی به وی پایدار سولبه تامین نشي. بیا لکه څنګه چې افغانان پکې وسول همداسې به گوندی ملکونه لری تکتونه هم پکې سوځي.
د امید سبا د غنی او تنغړی فرید الله قربان هم وای چې په افغانستان کې د موجود ستونزو خل را داده چې ټول سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او مستقل شخصیتونه د خپل هیواد د امنیت او ټیکاو په اړه یو ګډ دریځ غوره کړي.
دلته شته ګوندونه، هغه نهادونه چې د سیاست په برخه کې کار کوي، هغه ځانګړي شخصیتونه چې دلته په ګوندونو کې نه دي خو دوی بیا هم ډیر فعال دي، که دوی یو شریک دریځ سره غوره کړي بیا کولای شو چې موږ نور نړۍ ته یو مقابل وسو. خو لومړی مهمه دا ده چې په هیواد دننه د غشتا سیاسي عذاب او ګوندونه سره یو ځای شي او یو ګډ دریځ غوره کړي.
د ملي یووالي ګوند ولایتي مسؤل محمد نواز تکروي چې سیاسي ګوندونه او مدني خوځښتونه دي خپل مشترکات ته په کتو د ولس په یووالي کارو کې
د پات متحدانه ډول هغه نقاط چې د دې شریک دي لکه د افغانستان امنیت سیاسي استقلال په غو باندې باید په ډېر اخلاص او صداقت سره د تعهد لمخې باید یو موټی شي تر څو چې ټول ولس سره یو موټی کی او د دې نخوالو په مقابل کې کلک ځوابګوی شي.
د سمون اسلامي شورا مشر مینا ګل تڼیوال وایي چې ټول افغانان د یو ګډ هیواد اوسیدونکي دي او د ستونزو د حلولو لارې دا ده چې دلته د یو بل پر وړاندې د زغم او حوصلې څخه کار واخلي.
موږ بل چاره نه لرو بل دې نه چې افغانان یو د افغانستان په مشترکه جغرافیا کې ژوند کوو نو ضرور دغه ده چې ګډ هدفونه ستونزې د په ګډه سره حل.
که څه هم په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو په افغانستان کې روانو ناخوالو په باب اندېښنه څرګنده کړې، خو بل خوا د امریکا دفاع وزیر هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې اوس په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوې دي. د که څه هم طالبانو سره د امریکا نیغ په نیغه خبرې نه دي منلي، خو ویلي دي چې په دې برخه کې ځینې چینلونه په کار بوخت دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا اورګزیو د ماموزیو او ملاخیلو کډوال وای په سیمه کې کورونه نه لري او حکومت ورته خیمه هم نه دی ورکړې. د دې پاستازي توب یو مشر پرون مشالې روته ویل څوک چې ستانه شوی بیرته د سیمه پر خودو ته اړ شوی دی. په دغه اړه باندې طارق اورګزی نور معلومات راکړي.
ځای مشر او متاثر کس ملک عبدالکریم ماموزی وای په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د ځای خلکو کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي نو څوک به څنګه هلته پاتې شي. ملک عبدالکریم ماموزی زیاتوي په سیمه کې خلک مجبور دي چې په ټینټونو کې وخت تیر کړي، خو حکومت ډیرو ته د ستنېدو په وخت ټینټونه هم نه دي ورکړي. ځای مشر غوښتنه وکړه حکومت دې هلته په سمدستي توګه د سیمې متاثرینو ته د اوسېدو لپاره ټینټونه ورکولو سره د ړنګو کورونو سروې پیل کړي چې د مرستې لار ور برابره شي او خپل کورونه بیا آباد کړي. ملک عبدالکریم ماموزی وای که حکومت ضبط ذرا داسې و نکړل نو د خلکو د خوندیتوب ټولې حسیبه هلته ناکام شي.
یو کور ماموزو ته روغ نشته چې د څوره غلی د کورو لري بالکل ختم دي او ته څوک راشي او ورځ دې دې کې دې واپس ځکه هغه شروع راشي چې کورو نه نشته لري اوسه پر څنور چې نر چې کونو مې دوباره نر بل شي ستاره.
موږ چې کله په دغه اړه قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې ځای مشر له محمد شهید خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه د ماموزو او ملاخلو متاثرینو تر واپسي وروسته دوی به هلته ورزي او ګوري به چې چا کور نشته او د ټینټ ورته ضرورت وي نو په موقع به ورته دغه مسله حل کوي. محمد شهید خان زیاته کړه هلته په سیمه کې د ړنګو کورونو سروې پیل شوې ده او چې کله دا سرته ورسیږي نو د کورونو بیا آبادولو په لړ کې به د نقد په سوم راستا د ماموزو او ملاخیلو له متاثرینو سره هم وکړی شي.
څه سروې د دیو شوی دا او څه سروې روانه ده ان شاء الله دا به د دیو د تلو سره مکمل شي التا او دا پیسې به دیو ته میلاو شي او دغه چیکونه د سروې نه د سروې او د چیک او د میلاوې دو په دا د دې فمنس کې تقریبا 15-20 ورځې ټایم لګي. بل د دې نه علاوه چې کم کلو کې به د دیو ریپټ اسسمنت وکړي که په موقع باندې چاته د شلټر ضرورت او هغه ته به ټینټونه ایشو کړي. ټینټ به د هغو د خاندان په افراد باندې ډیپینډ کوي که شپږې یا د شپږو نه زیات وي نو دوه درې ټینټونه ورته هم میلاوېدای شي.
په 2010 کال کې حکومت په اورګزو کې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې په زرګونو کورنۍ له ماموزو او ملاخیلو راووتلې او خوندي سیمو ته کډې کړې. په مې میاشت کې د ماموزو او ملاخیلو د ستنېدو لړۍ تر پیلې دروسته هلته تر اوسه په دوو مرحلو کې تر 8000 پورې کورنۍ واپس کړې شوې دي. د دواړو قبیلو تر 8500 زیات کورنۍ لا هم کډوال دي چې حکومت یې د روان په اکتوبر میاشت کې خپل سیمو ته د ستنولو پلان لري. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر کې د تکړه قبایلي خویندو په نوم د ټولنې مشرانو ویلي د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د قبایلي سیمو ښځې د ووټ په کارولو کې له یو لړ خنډونو سره مخامخ وي. دوی پرون په پېښور کې تر غونډې وروسته مشالېړو ته ویلي سلګونه ښځو شناختي کارډ نه لارو او ووټ یې نه و رجستر کړی نو ځکه له ووټ ورکولو پاتې شوي دي. دوی وایي اوس به په لومړي ځل د قبایلي سیمو خلک د خیبر پښتونخوا په صوبایي انتخاباتو کې برخه اخلي نو باید ښځې د ووټ ورکولو په اړه وروزل شي. تفصیل په دغه راپور کې.
په پیښور کې د تکړه قبایلي خویندو ټولنې ویلي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د رایو د استعمال په وخت قبایلي مېرمنې د یو لړ ستونزو او چیلنجونو سره مخ شوي. د تکړه قبایلي خویندو ټولنې یوه مشره عائشه حسن مومند مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي سیمو کې په ځینې لرو پرتو کلیو کې مېرمنو ته د رایو اچولو په وخت پوها نه وه ورکړل شوې.
خزو ته دا آگاهی نه وه چې مونږ اوټ څنګه واچو، نه دا خبرې وی چې دا کینډیډیټ څوک دی څوک نه دی او زه چا ته اوټ واچوم. بیا د خزو د سره د شناختی کارډ نه ولې چې نادرا و الیکشن کمیشنر هلته هغه د رسۍ یعنی رسېدلی نه و، چې یو کور و هغې کې څه 25 خزو نه زیاتې وي. هغه وویل چې مونږ یوې سره شناختی کارډ نشته، چې شناختی کارډ ولې نشته وي، زموږ سخر وایي چې لرې بوزونه او دلته سرازي نه. په درېیمه دا دي چې سیاسي کم زمونږ ګوندونه دي د هغو سال ته تلی نه وو او نه رسایي وه. ما ته یو ښځې وویلي مونږ تلي وو ممندې جنسۍ ته ګنداو نه مخکې، نو ما ته هغه ښځه وایي چې زه دې کې چا ته ووټ واچوم. نو ما ورته لا وویل مل ستا دې کې څوک خوښ دی، هغه یو جماعت خوښ کو و زما دا خوښ دی خو زما خاوند ما ته دې ته ما اچوه، مل ستا چې کوم څوک خوښ دي ته هغې ته ووټ واچوه. لکه هغه ووټ هم زمونږ د فاټه ښځې په خپله خوښه نه شي اچولی.
د دغې ټولنې یوه غړي ناهید پردی وایي چې په لومړي ځل به په قبایلي سیمو کې هم صوبایي انتخابات کېږي، نو دې لپاره دا مهمه ده چې مېرمنو ته د رایو اچولو په اړه پوهه ورکړل شي.
صوبائی الیکشن را روان دی په فاټا کې، هغه کې د خزو زیات ووټ او رجسٹریشن باندې ډېره توجه ورکړي کی الته کې چې کم دینو خزو ته غریبانو ته دام نشته پته چیرې ووټ پتا سو څنګه استعمال وي اچوي. هغه طریقې کار پای معنی پویدل دا د سیاسي ګوندونو کار دی، دا د سماجی تنظیمونو هم دی او دا زمو حکومتي ادارو لم پکار دی چې خزو کې دا اویرنس پیدا کی. دین علاوه چې کله اوس دا ریزلټ سټونه برازي د خزو سلور سټونه بوي، نو دې په حوالی سرمون دا خبره وکړو دا زمو د طالبه ده چې یار دا کې دی خال خام خا د قبایلی ښځې دی چې کومې سیاسي تور باندې فعالې ښځې دي هغې واغستې شي.
د تکړه قبایلي خویندو ټولنې یو غړی منظور اپریدی وایي
مونږ غوښتنه کوو چې بلدیاتي الیکشن روان دی، صوبایي الیکشن روان دی، د هغې لپاره تیاری وکړو. هر چاته دی په خپل حلقه کې په خپل پولنګ سټېشن کې خپل ووټ درج کی چې هغه ته بیا په را روان فیوچر کې دا مسلې نه وي. او مونږ یو ځل بیا د حکومتي ادارو نه دا غوښتنه کوو چې کم یا کمزوري دي هغه کا په نادر کې دي، هغه کا په الیکشن کمیشن کې دي، چې هغه بر وخت هغه کمزوري لري کی و خلکو ته هغه فیسیلیټیز هغه سہولتونه
په دې تیرو انتخاباتو کې ځینې سیاسي ګوندونو امیدوارانو هم تورونه لګولي وو چې په دې کې درغلی شوي او په سمه او شفافه توګه نه دي ترسره شوي، خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکو دغه تورونه په بیا بیا رد کړي او وایي انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي دي.
محمد عاقل د پېښور په کوڅو کې کلچې او خواږه خرڅوي، دا ځوان کار هم کوي او زده کړې هم. عاقل د خپل زیار په برکت اوس د پېښور د انجینیرینګ یونیورسټي په انډستریل انجینیرینګ څانګه کې په داخله اخستو کې بریالی شوی دی او دوه خیریه ادارې د تعلیم لګښت برابرۍ. غلام غوث د عاقل د ژوند په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
حکومت ته زماده درخواست ہے چیرا کم دا غریبانان چوتی کی کم دا پدی سٹریٹ کم دا چی گردی دا دیو دی خام خاص مدد او کڑی شی لکه چی ام دا سٹریٹ چلدن چی کم دی دا سر ډیر زیات امیدونه پزلونو کی
دا د بونیر د چغرزو محمد عاقل لے چې په پېښور کې په لارو کوسو دغه خواږه هم خرڅوي، خو د مالی مشکلاتو پرته یې خپل تعلیم هم جاری ساتلی دی او د پېښور په انجینیرینګ پوهنتون کې یې د داخلي ترلاسه کولو کامیابی ترلاسه کړې ده.
دغه مال په هوپ ویلفیر فاونډیشن والا مال دغه کو ایڈمیشن کو په ګلوبل ډیگری کالج کې او بیا د ماده هاستل ایکسپیرینسز ته دغه نو پرابلمز نو غي بیا داسې تلو کې زه د رانا چایلډ ویلفیر فاونډیشن ته ریفر کړم او هغه ایمیل د هاستل چې کوم ټول ایکسپیرینسز د خول یا د بار هغه ورک هغه ورک دا نه پاس ټیکل بیا زما د ایټا پریپریشن د پاس ته را اکیډمی باندې جوین کول اکیډمی کې هغه بیا سپورټ کړم او چې بیا ما ایټا ټیسټ کلیئر کو نو الحمدللہ الحمدللہ بیا مال یوٹی کے پا انڈسٹریل انجینئرنگ پا اوپن میں لمبنی اوپن میں ریڈ لسٹ کے زمانوں را
پا پیخور کی د خیر خیگڑی د یو غیر دولتی ادارے مشر محمد عمر خان وای پکار دا شتمن خلق پداسی بے وسا زوانانو نظر وساتی
دا غختنه با کوم چیر کائنڈلی تاسو داس ماشومان چکم دی اغا سبق ویلو والدی خو اغا غریبانان چکم دی د سبا پیسو د لاس نشی ویل خپل سبق نشی کنٹینیو
پاکستان کی تردویش ملینوں نا زیاد معشومان دا سکولوں نا باہر دی پیخور کی د رانا پنوم د غیر دولتی تنظیم مشرا مهوش علی وای محمد عاقل ډیر قابل وو نو زکه هغوی د ده مرسته وکړه
زمونږ چره دا سوچ نه کړي چې فیس بسوک داخلي اوسی کو بچرته خرو بچرته دا فکرونه زمونږ د مور پلارو نو زه همیشه دا سوچ کوم چې دا سه واړه چې کوم خپل مزدوري کوي مهنت کوي پلار مزدور دی نو اغي لپاره بیا دون هر څه لګدې خود روټه درک نه لګي نو چې انجینیرینګ یونیورسيټي ته د اډمیشن شو خو مارکس یې واغسل نو زه هم دا ډیره زیاته لوي خبره ده
عاقل وای به وسه خلک یوازې د ډوړی محتاج ندی او شتمنو خلکو ته پکار ده چې د بیوسه خلکو د تعلیم هم خیال وساتي
او مستغیب په واده دانه چې د روټې دغه چیرې وسړې دا سوچ کې چیرې د زبر خپل گاون یا چمکاون کې سکون دی د روټې محتاج نه دي هغه د روټې محتاج نه هغه د تعلیم یا سبل سیا داسې نو ضرورت وي چې دایي محتاج بوي
محمد عاقل اوس د انجینیرینګ پوهنتون د صنعتي انجینیرۍ په څنګه کې داخله ترلاسه کړې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
غلام غوس راپور موردا اوریدونکو د روان خبرونې په دی خیره شیبو کې تاسو ته پاره د عرفان کمال په आवाज دغه سندر وړاندې کوو روان خبرونه کې د نورو معلوماتو سره راځو
گزار دے یہ سبھی جانان کبھی ترسے وہلی ಸಾಯಿ